په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې. السلام علیکم. په دې خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې پاتې امریکایي او برتانوي وګړو ته ویل شوي چې د احتمالي حملو له ویرې د په کابل کې له ګڼې ګوڼې او هغو هوټلونو چې ورته د خلکو تګ راتګ زیات دی ځانونه لرې وساتي. پر بهرنیانو د کومې ډلې له لورې د حملو ګواښ متصور دی؟
تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي.
په دې اړه مو د سیاسي چارو له یو تحلیلګر سره مرکه کړې ده. ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي د خوارزواکۍ له امله نږدې 1,000,000 افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو د متوسطو او لوړو زده کړو نجونې زده کوونکي د طالبانو له چارواکو غواړي چې د کندوز، جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر دي دوی هم پرېږدي چې ښوونځیو ته لاړ شي.
نو غوښتنم دا ده چې باید درس په ټولو ولایاتو کې په منظم توګه بیرته شروع سي او نجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د خبرې کړې چې پر طالبانو د نړیوال ټولنې فشار دوام وکړي د دې خطر شته چې په دې هیواد کې د نویو ملسیزې پیښې تکرار شي. د خبرونه زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. خو پایل په خبرونو کو احمد تکل د خبرونو چمتو کړی دی.
طالبان وای واشنگتن بل افغانستان سره بشری مرستو او د خیریه ټولنو د مرستو پر سوالو کې همکاري وکړي. د ملي اردو یو سرتیری چې درې استرالیایي سرتیری وژلی وو د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی او د هند 15 اسکر د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې وژل شوی دی. السلام علیکم. پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. طالبان وایي هغه امریکایي پلاوی چې په تیرو دوو ورځو کې له دوی سره په قطر کې ولیدل ژمنه کړې چې واشنگتن به له افغانستان سره بشري مرستې وکړي او د نورو خیریه مؤسسو د مرستو پر سوالو کې به همکاري وکړي. پر افغانستان له واکمنۍ وروسته طالبانو د لومړي ځل لپاره د شنبه او یک شنبه په ورځو په دوحه کې د امریکا له پلاوی سره مخامخ خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویل شوی دی چې د کابل نوی حکومت به له مرستندویو مؤسسو سره ګډ کار وکړي څو اړو خلکو ته بشري مرستې په شفافیت سره ورسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویل د طالبانو او امریکایي چارواکو خبرې صادقانه او تخصصي وي، خو په بیان کې په دې اړه چې دواړو خواوو پر کومو مسایلو توافق کړی جزئیات نه دي ورکړل شوي. د حکمت الله په نوم یو افغان سرتیری چې درې استرالیایي عسکر یې وژلي و د قطر له یو توقیف ځای څخه خوشی شوی، خو دا چې د پخواني حکومت د ملي اردو دا سرتیری اوس چیرته دی معلومات نشته. حکمت الله په 2012 کال کې په یو پوځي اډه کې د دریو استرالیایي سرتیرو له وژلو او د دوو نورو له ټپي کولو وروسته وتښتید، خو وروسته ونیول شو او په 2013 کال کې په اعدام محکوم شو. د اسوشیتد پرس خبري اژانس د راپور له مخې د استرالیا حکومت نن په یو بیان کې ویل د کانبیرا دریځ تل دا و چې حکمت باید په عادلانه ډول محاکمه شي او د خپل جنایت پرتله سزا ورکړل شي، نه دا چې بې محاکمې خوشي شي یا افورته وشي. حکمت الله تیر کال په سپتمبر میاشت کې د بین الافغاني خبرو په درشل کې او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اساس د افغانستان له یو زندانه خوشي او قطر ته واستول شو. د قطر حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت خبرداري ورکوي چې کناړیواله ټولنه په روغتیايي برخه کې په خپل وخت مرستې ونه رسوي نو په افغانستان کې به لوی بشري ناورین راشي. د عامه روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین عبدالباری عمری نن ازادۍ راډیو ته ویل د هیواد د روغتیايي سکتور په سلو کې اتاته پر بهرنیو مرستو ولاړو، خو د دې مرستو له بندېدو سره د په وینا په ټول هیواد کې 2300 روغتیايي مرکزونه تړل شوي دي. ښاغلی عمری ویل چې نړیوال په دې برخه کې مسؤلیت لري.
د دغه ناورین په اړه به د هغه چا په غاړه چې مخکې د دوو روغتیايي مراکزو د اکمال او تمویل دنده په غاړه درلوده او د افغانستان له خلکو سره د افغانستان له ولس سره تعهدات درلودل او په دغه برخه کې د افغانانو سره مرستې کولې.
د په داسې حال کې ده چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان د روغتیايي سکتور د احتمالي سقوط خبرداری ورکړی. یونیسف ویلی دی چې د خوارزواکۍ له کبله نږدې 1 میلیون ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. لازادې راډیو خبرونه اورئ. د هند پوځ وایي 15 سرتیری د هند تر ولکې لاندې کشمیر کې له توندلارو وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د هند د پوځ وایي نن د تلې په 19 وویل په جنوبي سورانکوټ سیمه کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د فعالیت د راپورونو له ترلاسه کولو وروسته د سرتیرو په سیمه کې ګزمه کوله چې برید پرې وشو. ویان زیاته کړه چې دا سرتیری په داسې حال کې چې سخت ټپیان شوي وو په هیلیکوپټر کې راوستل شول. په هند کې وبخی په کشمیر کې تشدد وروسته له هغه زیات شو چې د جمو او کشمیر د دوبی په مرکز سرینګر کې د تیرې اونۍ د هدفي وژنو په دوام د هند پوځ عملیات وکړل. د اسلامي دولت دلی یا داعش مرستیال مشر په عراق کې نیول شوی دی. د عراق صدر اعظم مصطفی الکاظمی نن پر ټویټر په یو بیان کې د خبر ورکړ. هغه لیکلی د داعش مخکښ غړی سامی جاسم چې د دې ډلې د پخواني مشر ابوبکر البغدادي مرستیال هم و د عراق استخباراتو نیولی دی. کاظمی په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. بغدادي په 2019 کال کې د سوریې په شمال لویدیځ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې ووژل شو. جاسم د داعش له هغو مشرانو څخه و چې متحده ایالاتونه یې د نیولو لپاره جایزه اعلان کړې وه. او د اقتصاد په برخه کې د نوبل د 2021 کال جایزه دریو امریکا میشتو اقتصاد پوهانو ته ورکړل شوه. په سویډن کې د نوبل اکاډمي وایي په کاناډا کې زیږیدلی ډیوید کارت، امریکایي جوشوا دی انګرست او هلندي ولسل امریکایي ګویدو دبلیو امبنس ته دا جایزې له غیر پلان شویو تجربو څخه د نتایجو د رایستو په خاطر ورکول کیږي. کارت په برکلی کې د کالیفورنیا په پانتون کې د اقتصاد استاد دی. انګرست په کمبریج ښار کې د ماساچوست د ټکنالوژۍ په انسټیټیوټ کې او امبنس د ستنفورد په پانتون کې تدریس کوي. د نوبل کمیټه زیاتوي چې د دوی ګډو هڅو پر اقتصادي علومو د تجربوي کار بڼه په بشپړ ډول بدله کړې ده.
ازادي رادیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار ته روشان ته مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکړې چې په کابل کې لګڼه ګونې سیمو او هغو هوټلونو چې خلک ورته ډیر تګ راتګ کوي ځان لري وساتي. د خبرداري داسې مهال ورکول کېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر ښارونو کې څو حملې وشوې چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش په غاړه واخیست. که څه هم د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا له افغانستان په زرګونو خپل ادباد کابل لنړیوال هوایي ډګر څخه د پوځي الوتنو د بهیر په ترڅ کې چې د اګست په 1 پای ته ورسید ایستلی، خو بیا هم د دې هیوادونو او یو شمېر نور هیوادونو په سلګونو ادبا تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي. له افغانستان په خوندي توګه د امریکایي وګړو او د نورو هیوادونو ادباو د او وتلو ته زمینه برابرول په قطر کې د طالبانو له استازو سره د امریکایي پلاوي د خبرو یو مهم ټکی و. هغه خبرې چې دوه تیر دوه ورځې کوربنه وه په دې اړه نور تفصیل د مجیب حبیب زی رپورټ کې.
امریکا او برتانیا په افغانستان کې له خپل وګړو وغوښتي چې د شته غواخونو په دلیل خپل ځاني امنیت ته پام وساتي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دغه هیواد ادباد له مستحیم ځایونو په ځانګړې توګه له سیرنا هوټل څخه چې تر ډیره میلمانه یې بهرنیان وي ځان لري وساتي. په اعلامیه کې راغلي هغه امریکایي وګړي چې په سیرنا هوټل کې دننه یا ورته نږدې اوسي باید د امنیتي غواخونو له کبله ژر تر ژره له هغه ځایه ووځي. د امریکا سربیره د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم له خپل وګړو وغوښتي چې د امنیتي تهدیداتو د زیاتېدو له امله په کابل کې په مستحیمو سیمو کې په هوټلونو کې له اوسېدو ډډه وکړي. د امریکا او برتانیا حکومتونه په داسې حال کې په افغانستان کې خپل وګړو ته خبرداري ورکوي چې له ګڼګونو ځایونو ځان لري وساتي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش ډلې حمله هم زیاتې شوې دي. داعش ډلې په خپل وروستۍ حمله کې چې د ځانمرګ په وسیله یې 13 جمعه د کندوز ښار په سید آباد سیمه کې د شیعیانو پر یو جمعه تر سره کړه، څه باندې 50 کسان یې ووژل او 150 تنه نور یې ژوبل کړل. له دغه برید یوه ورځ وروسته په کابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د داعش ډلې د ختمولو په هدف یې عملیات پیل کړي. داعش ډلې د اگست میاشتې په ورستیو کې کله چې امریکایان د افغانستان څخه د وتلو بهیر پر مخ پیولو هم یو ځانمرګې حمله ترسره کړه چې په کې لخت تر لګه د 1300 امریکایي وګړو په ګډون نږدې 200 کسان ووژل شول او لسلو ډیر نور ټپیان شول.
د امریکا او برتانیا وګړي په افغانستان کې له څه ډول امنیتي ګواښ سره مخامخ دي پر دې موضوع بیا هم مجيب حبيب زيد سياسي چارو له کارپو حکمت اعظمي سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلې چې د دغو وګړو په وړاندې د کومې ډلې د برید احتمال شته.
دا اوټلونه چې تاسو یاد کړل دا هغه ځای دی چې امریکا او نورې وادونو د خپل اطباو لپاره ټاکلې دي چې تر څو کولای شي دلته دوی اوسېږي او دا هغه ځای څخه کم د انتقال کم پروسې مخکې ځي دوی د اوټلو څخه میدان هوایي ته انتقال کړي. دا مهمه ده کله چې بحث د حملاتو راځي یا د تهدیدونو راځي تر ډېره بریده پورې د اسلامي دولت په نامه ډله د دې بریدونو احتمالات تر اوسه ډېر دي او دا ډله توانېدلې چې داسې عملات وکړي چې تصور یې نه کېدی. بالخصوص وروسته دینه چې کابل طالبانو تر ولکې لاندې راغلی دا ګروپ خپل حضور لا هم زیات کړی دی. خو سوال د همیشه دا و چې آیا داعش ډله په افغانستان کې دومره قوي ده او د دې توانایي لري چې داسې مشخصه انتحاري حملې او یا هم نورې چاودنې وکړي چې هغه د تخنیکي لحاظه ستونزمنې دي. زما معلومات دا دي چې هغه پاکستاني ډلې بالخصوص لکه لشکر طیبه او جیش محمد چې د طالبانو سره همکاران و هغه خپل همکاري طالبانو سره وسم ساتي او په دې فکر کې دي چې داعش تر نامه لاندې افغانستان کې خپل عملیات زیات کړي. او دوه مهم مسله دا ده چې په داخل طالبانو کې ځینې کړي بالخصوص چې افراطي نظریې باندې باور لري هغه هم د دې طرفدار دي چې د داعش سره همکاري وسي او داعش هم لا تقویه شي.
دا چې امریکا سره دا اندېښنه کولې ده آیا طالبان نشي کولای یا هم په ډاګه امریکا ته ویلي یا ورسره منل چې موږ د تاسو د ادب او امنیت نشو خوندي ساتلای چې دا اندېښنې راپورته شوی کې څنګه
زه فکر کوم افغانستان یو ډیر بد حالت ته روان دی. بد حالت په دې روان دی چې خدای مکړه موږ د افغانستان سره بدوا مسیر جوړ نه شي د شیګانو پر وړاندې باندې او د نورو مذهبي اقلیتونو پر وړاندې باندې حملات خپل اوج ته رسیدلي دي. مثلا که چیرې دا حملات ادامه پیدا کړي زه فکر کوم داسې هیوادونه او داسې ډلې به پیدا شي چې د داعش پر خلاف باندې یو سکتریان یا مذهبي جنګ شروع شي. یو مسله دا ډېره مهمه ده. دوم دا دی په دې کې شک نشته چې د دغه عملیات په زیاتېدو هغه طالبان چې د امریکا پر خلاف باندې جنگ کوي چې امریکا باید وزي هغه طالبان به بالاخره مجبور کیږي چې تاسیس مرسته حمایت وکړي. اگر چې طالبان تر اوسه ویل دي چې موږ د امریکا همکاري ته ضرورت نه لرو داعش په ځپلو کې، مګر دا کدا اور لمبې زیاتېږي هغه طالبان چې د امریکا پر وړاندې جنگ کوي هغه به د امریکا سره غوښتنه کوي چې تاسیس مرسته همکاري وکړي په شمول د امریکا د یو بیا فوزي حضور په افغانستان کې. نو بهتره دا چې طالبان هغه افراطي ډلې په خپل مابین کې چې هغه خونسا کې بغل ته کې یو دوه مسله دا چې خارجي جنگیالي پر وړاندې باندې خارجي ترستان چې په افغانستان کې د طالبانو کوي حامیان او ملګري دي هغه باید سرکوب شي.
د سیاسي چارو کتونکو حکمت اعظمي وو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف وایي د خوارزواکۍ له امله نږدې 1,000,000 افغان ماشومان د مړینې له ګواښ سره مخامخ دي. د دې سازمان د اجرایه رئیس مرستیال کابل ته له سفر وروسته د افغانستان روغتیایي سکتور د سقوط خبرداری ورکړی او ویلي وضعیت دومره خطرناک دی چې سمدستي مرستې ونه شي نو روغتیایي سیستم به سقوط وکړي. د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت هم دا مني چې روغتیایي وضعیت ډېر یو خطرناک حالت سره مخامخ شوی، خو وایي که نړیواله ټولنه د روغتیا په برخه کې په وخت مرستې ونه کړي نو افغانستان به له لوی بشري ناورین سره مخامخ شي. جزئیات په دې رپورت کې.
کابل ته له سفر یو ورځ وروسته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق یا یونیسف د اجرایي رئیس مرستیال په افغانستان کې روغتیایي وضعیت بحران ته تلونکې بللې. عمر عبدی تر ټولو سخت اندېښنه د هغه ماشومانو په اړه خودلې چې له خوارزواکۍ سره مخ او اوس مهال په روغتونونو کې بستر دي. یونیسف د ښاغلي عبدی له قوله یوه خبر پاڼه کې لیکلي د ژمي را رسېدو او د روغتیایي وسایلو او تجهیزاتو کمښت د افغانستان روغتیایي سیستم له ګڼو ستونزو سره مخ کړی او تر څنګ خوارزواکۍ هم د 1,000,000 افغان ماشومانو ژوند ګواښي. عمر عبدی د یونیسف لسیمایز رئیس جورج لاریا ایجی سره افغانستان ته د خپل سفر پر مهال کابل کې اندرا گاندی روختون ته تللی وای. د خوارزواکی په څنګه کې لزګونه ماشومان لیدلی چې ژوند یې له ګواښ سره مخ و. د یونیسف د اجرایي رئیس مرستیال زیاتوي کله افغانستان سره خپل وخت بشری مرستې ونه شي دا هیواد به له یو ستر ناورین سره مخ شي. نس ناسته شرع او پولیو هغه ناروغي دي چې د یونیسف اجرایي رئیس مرستیال اندیښمن کړی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې څومره ژر کیږي د افغانستان له روغتیایي بنسټونو سره مرسته وکړي. هغه ویلي وضعیت دومره ترنګلی شوی چې ښایي روغتیایي سیستم څو ورځو کې له منځه ولاړ شي او افغانستان له یو ستر بشري ناورین سره مخ شي. د ماشومانو د بد وضعیت په اړه د دوی ملاتړي بنسټونه هم اندیښمن دي. د ماشومانو او ښځو د څیړنیز بنسټ مشر زرقا یفتلی ازادي راډیو ته وویل ورسېدلي معلومات ښیي چې په روغتونونو او نورو ځایونو کې له ماشومانو د ملاتړ بهیر درېدلی دی.
خوارزواکۍ سره د ماشومانو مخامخېدل ډېری اندېښنې زېږوي. هغه زیانونه چې د خوارزواکۍ له امله ماشومانو ته رسېږي راتلونکي کې د جبران وړ نه دي. خوارزواکۍ له فزیکي او ذهني اړخه ماشومانو ته زیات زیان رسوي او راتلونکي به بدې پایلې ولري.
قابل جبران در آینده نیست چون هم
د افغانستان روغتیایي سکتور په اړه د نړیوالو د اندېښنو په دوام د طالبانو په مشرۍ سرپرست حکومت هم مني چې وضعیت اندېښمنوونکی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت د خدمتونو وړاندې کول مرستیال عبدالباری عمری ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د خوارزواکۍ د مخنیوي په ګډون په یو شمېر مهمو برخو کې نړیوال بانک مرستې کولې چې اوس دا مرستې بندې شوې او بحران یې جوړ کړی دی. د ښاغلي عمری په خبره د افغانستان روغتیایي سکتور 80% په بهرنیو مرستو ولاړو چې په بندېدو سره یې په ټول هیواد کې څه د پاسه 2300 روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
د روغتیا وزارت سده یو غیر سیاسي وزارت ته د باید د نړیوالو سیاسي اجنډا ته داخل نشي. په دې باندې د نړیوال بانک، په دې باندې د نور صحي سازمانونه، نور خیریه سازمانونه، نړیوال خیریه سازمانونه دي په دې خپل په خپل پریکړه دي او نظر ثانی و کی تجدید نظر دي ور باندې و کی د افغانانو سره د خپل مرستې ته دوام ورکړي، خپل مرستې نه بندي. چیرته دوی خپل مرستې بندي کی کدی سي موږ له استر ناورین سره مخصوص دي. هغه ناورین پړه به هم به دوی په غاړه.
افغانستان د روغتیایي سکتور د زیانمنېدو په اړه د روغتیا نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلی او ژر یې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کړې. پرون په افغانستان کې د خوړو نړیوال سازمان یا WFP مشر هم وویل په دې هېواد کې د بېوزلۍ کچه لوړېدونکې ده او تر 14 میلیون زیات کسان خواړه نه لري چې 2 میلیونه یې ماشومان دي. مک اګروارتي وویل افغانستان دا مهال تر بل هر وخت د بشري بحران د مخنیوي لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري.
سوالس مینونه وګړي د وچکالۍ او جګړو له امله د لوږی او بېوزلۍ سره مخامخ دي چې 2 میلیونه ماشومان هم پکې شامل دي. موږ اندېښنه لرو چې دا شمېر به نور هم لوړ شي. د خوړو نړیوال سازمان د دې رامنځته شوي وضعیت د مخنیوي لپاره د نورو بشري مرستندویه بنسټونو سره یو ځای کار کوي.
د جمهوری نظام له سقوط وروسته له افغانستان سره نړیوالې مرستې په ټپه ودرېدي. دې کار د افغانستان ټولې برخې اغېزمنې کړې خو تر ډېره یې روغتیایي سیستم وځپه. د افغانستان له روغتیایي مرکزونو د ازادي راډیو د خبریالانو د معلوماتو پر بنسټ همدا اوس په ډېرو روغتیایي مرکزونو کې درمل نشته او خلک د روغتیا پالانو له نه پاملرنې هم شکایت کوي.
نن د اکتوبر 11 د ماشومان جنون نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې ماشومان جنې د نور ستونزو تر څنګ سکال وخت د طالبانو له رسیدو وروسته لوي بل ستونزې سره هم مخامخ شوي او هغه دا چې د خونځو او لوړو زده کړو مؤسسو دروازې پر مختلل شوي. د کابل او یوشمیر نور ولایتونو د متوسط او لوړو زده کړو جنې زده کوونکو د طالبانو له چارواکو غواړي چې د کندوز، جوزجان او بلخ ولایتونو په څیر د دوی هم پریکړه چې خونځو ته لاړ شي.
په افغانستان کې د نجونو د لیسو او منځنیو ښوونځیو د پایل په اړه دوه ګونې چلند. افغانستان ته د طالبانو له راتګ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي ته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د افغانستان په دریو ولایتونو کې بیا د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیستي دي. په کندوز، بلخ او جوزجان ولایتونو کې د محل نجونې په لیسو او منځنیو ښوونځیو کې په لیک لوست بوختې دي. د خدیجې جوزجاني لیسې زده کوونکې شکیلا ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټولګیوالي هر ورځ ښوونځی ته راځي. موږ له دې وضعیت راځو او خوشحاله کیږو که د کانکور ازموینه هم ورکړو او وکولای شو د خپلې خوښې په رشتو کې زده کړو ته دوام ورکړو.
شکیلا وایي ټولې ښوونکي چې اکثریت یې ښځې دي د پخوا په شان ښوونځي ته راځي. لیزا په مزار شریف کې د فاطمه بلخي په ښوونځي کې د 12 ټولګي زده کوونکې ده. لیزا د خپلو درسونو د پیل پاړه تاسې وایي
اوس موږ درسونه روان دي. زه په 12 ټولګي کې یم او هر ورځ مکتب ته ځم. زموږ ښوونکي هم ښوونځي ته راځي او یوه میاشت وروسته مو ازموینې دي.
خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې کیسه بل ډول ده، ځکه هلته د لیسو او منځنیو ښوونځیو دروازې د نجونو پر مخ تړلې دي. په کابل کې د لیسو او منځنیو ښوونځیو نجونې زده کوونکي لښته وضعیت او د خپل راتلونکي په اړه اندېښمنې دي. د الفتح لیسې د یولسم ټولګي زده کوونکي مروه وایي،
تحولات چې زموږ په مملکت کې رامنځته شوي دي، د جنګیو پر راتلونکي او سرنوشت باندې ډېره بده اغیزه کړې ده. ټول نجونې بې سرنوشته پاتې یو، او دا په دې حالت چې د وروستیو ورځو کې په درې یا څلورو ولایتو کې د نجونو درس شروع شوی دی، زده کوونکي او استادانې نورمال خپل درس ته ادامه ورکړې ده. نو غوښتنه دا ده چې باید درس په ټولو ولایتو کې په منظم بیرته شروع سي او انجونې خپل زده کړو ته ادامه ورکړي.
د هلکانو لیسې او منځني ښوونځي د روان کال د وږي میاشتې په ویشتمه پیل شول، خو د کابل په ګډون په اکثریت ولایتونو کې د نجونو لیسې او منځني ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي. د دې ترڅنګ ښځینه زده کوونکي هم د طالبانو له لورې خپلو دندو ته نه دي ورغوښتل شوي. اوس دغو اندېښنو ته د طالبانو ځواب څه دی؟ د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړی بلال کریمي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې په اړه پر یوه طرحه کار روان دی. خو ښاغلی کریمی په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دې درې ولایتونو کې نجونې د کومې طرحې له مخې خپلو درسونو ته دوام ورکوي. دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف او نورو نړیوالو سازمانونو هم له زده کړو د افغان نجونو د بې برخې کېدو په اړه اندېښنه ښودلې.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د الوتکو د ټیکټونو لوړې بیې مسافر سخت اندېښمن کړي. په وروستي اقدام کې د پاکستان حکومت د کام ایر افغان هوایي خصوصي شرکت الوتنې هغه هیواد ته ځنډولي، او یوازې پاکستاني پی آی ای شرکت کولی شي چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ الوتنې وکړي. نور په دې رپورټ کې،
پاکستان ته د هوا لارې سفر خو په لوړه بیه د ځمکې له لارې د دې هیواد لخوا پلو تړل کېدو او د دواړو خو میشتو خلکو ته د تګ راتګ نه اجازه ورکول هغه څه دي چې ګڼ شمېر افغانان له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. عبدالواجد چې غواړي پاکستان ته سفر وکړي د ټیکټونو د لوړې بیې له امله نشي کولای. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، پاکستان ته د تګ لپاره د هر ټیکټ بیه له زر ډالرو پورته ده.
قراره که به پاکستان سفر کنم، اما قیمت
زه غواړم پاکستان ته سفر وکړم، خو د تیاری ټیکټ قیمته دی او زه یې د اخیستلو توان نه لرم. د ځمکې لار هم له ستونزو ډکه ده. هیله لرو چې د ملکی چلن هوایی اداره د دې ستونزې د حل په برخه کې همکاري وکړي.
هوایی داخلي افغانستان هم اجازه داده بشه که به پاکستان سفر کنم.
د طالبانو پراتک سره د افغانستان د هوایی چلند په چارو کې زیاتې ستونزې پیدا شوې. ګڼ شمېر هیوادونو خپل پروازونه دغه هیواد ته وځنډول. له دې سره هم مهاله د تیارو ټیکټونو په برخه کې هم ستونزې زیاتې شوې، لکه د اسلام آباد کابل ترمنځ د یو کس د تیارې د ټیکټ بیه له یو نیم سل ډالرو څخه زر ډالرو ته پورته شوه. حامد سرفراز چې اوس په المان کې دی وایي، د له کابل اسلام آباد د الوتکې ټیکټ په زر ډالرو پیرلی و، او که دغه بیه په راتلونکي کې نوره هم لوړه شي د افغانستان د بد اقتصادي وضعیت سره او د دې هیواد له خلکو سره به ستره جفا وي.
زه لومړنی کس وم چې د سپتمبر میاشتې په 13مه نیټه مې د پی آی تیارې ټیکټ په زر ډالره ځان میرمنې او دو ماشومانو ته واخیست. پاکستان زموږ له مجبوریته استفاده کوي.
له دې وړاندې د افغانستان کامیار او د پاکستان پی آی هوایی شرکتونو په زیاتو پیسو افغانان له یو ملک څخه بل ملک ته انتقالول، خو د کامیار هوایی شرکت د سوداګرۍ برخې مشر سلیمان عمر بیگانه وخت ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان د کامیار هوایی شرکت پروازونه دغه هیواد ته ځنډولي دي. نوموړي ویلي، له دوه ورځو راپدې خو پاکستان حکومت په یوه اعلامیه کې د کامیار هوایی شرکت پروازونه خپل هیواد ته ځنډولي دي. لویدیز او نور هیوادونه د کابل له سقوط وروسته خپل ډیر کارکوونکي د هوا له لارې پاکستان ته انتقالوي چې همدې چارې د الوتکو د ټیکټونو بیه لوړه کړې ده.
د پاکستان صدر اعظم عمران خان بیا د خبرې کړې چې پر طالبانو د نړیوال ټولنې فشار دوام وکړي د خطر شته چې په دې هیواد کې د نویو ملسیزې پیښې تکرار شي. عمران خان دغه څرګندونې په خپل وروستۍ مرکه کې کړې. نور په دې رپورټ کې
د پاکستان صدر اعظم یو ځل بیا د نړیوال ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. لدی خبرو د عمران خان موخه د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندو پر وړاندې د شته خنډونو لرې کول دي. واکته د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان په زلونو پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژني، خو خپله پاکستان لا دا کار نه دی کړی. د پاکستان صدر اعظم د لندن یوې آنلاین رسنۍ میډل ایسټ آی سره په خپله نوې مرکه کې ویلي پر طالبانو بندیزونه او د دوی یوازې پرېښودل ناورین ته لار پرانیزي. هغه چې لاله وړاندې نښانی لیدل کېږي
اوس د افغانستان لپاره نازک حالت دی. نړۍ ښایي چې دوی سره خبرې وکړي، ځکه که دوی له ځانه لرې کړي طالبان به په داخل کې خپل تحریک لا سخت دریڅه کړي. دا وضعیت په ډېر اسانۍ طالبان د 2000 لومړي یعنی شل کاله پخوانی حالت ته وړی شي، چې داسې وضعیت بیا ناورین دی.
عمران خان د نړۍ لخوا په افغانستان د روان فشار په اړه اندېښنه ښیو زیاتوي. که وضعیت همداسې دوام وکړي نو حالت به د نویو لسیزې په څیر شي. په نویو کلونو کې په افغانستان کې کورنۍ جګړه روانه وه چې په پایله کې د دې هیواد ټول بنسټونه ونړېدل او میلیونونه افغانان نورو هیوادونو ته کډه شول. عمران خان وایي امریکا غوښتل په افغانستان کې جمهوري نظام بقا وکړي، بشري حقونو ته درناوی ځای ونیسي او د ښځو حقوق تر پښو لاندې نشي. خو د ده په خبره د طالبانو په راتګ سره دا هر څه له منځه ولاړل. د پاکستان صدر اعظم طالبان د داعش پر ضد د مبارزې لپاره یو غوره وسیله بولي او زیاتوي دوی توانېدلی چې په هر څه واکمن شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته دې ډلې په بېلابېلو ولایتونو بریدونه کړي، چې د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوه دروازه او په کندوز کې وروستي بریدونه ملکیانو ته ډېره مرشوبله واړول او نړیوال غبرګونونه یې له ځان سره درلودل. د اګست 26 د حامد کرزي د هوایي ډګر په یوې دروازې په برید کې 14 امریکایي عسکر هم ووژل شول. عمران خان په خپل مرکه کې دا هم ویلي چې طالبانو نړیوالې ټولنې سره بشري حقونو ته د درناوي او له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پریکړو ژمنه کړې او نړۍ هم د دې ژمنو عملي کېدو ته پتامه ده. عمران خان د افغانستان په مخکینی حکومت هم نیوکې کړې او هغه یې یوه مفسده اداره بللې. خو د افغانستان ګوښه شوي جمهور رئیس غني په مشرۍ حکومت بیا پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنه وو او ویل یې باید دواړه سپیناوی ورکړي چې سره څه اړیکې لري. طالبانو که څه هم د عمران خان د نویو څرګندونو په اړه غبرګون نه دی ښودلی، خو وړاندې له نړۍ سره د ښو اړیکو خبره کړې او په دوها کې له امریکایي پلاوي سره وروستۍ لیدنې هم مثبتې بولي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی تېره اونۍ رسنیو سره مرکه کې د طالبانو په ملاتړ د عمران خان او نورو پاکستاني چارواکو له څرګندونو ملاتړ وکړ او ویې ویل دا په دې معنی نه دي چې کنې پاکستان د دوی په استازولۍ غږیږي.
السلام علیکم. خپل ځان معرفي کا او دلته څه کار کوي؟
نوم می صلاح الدین دی او د اسلامات خر کاروبار کوم. نړۍ د لپاره خو د څه و چې زه ډیر ماشوم ما د 30 کال مخکې حتی دا چې واده می هم نه کړو، خو بس نس یو مرګل مشوره راکله او ورجه می پخې کله بس په دله کې وړي بده کې اوسو یو کیلو یو مکه ورجه می پخې کله او هم خرڅولې حتی دا چې فورز وسلګ له کومه هم مشوره وکړه ورور الحمدللہ کار روانېدو حتی دا چې چکنې کار مشوره کو کاروبار غټېدو د شو چې الحمدللہ اوس دوه دکان خوانې تاسو نه مخامخ خپل په خپل وی نه شاګردان راسته ورونه می راسته د شپه کسان اس مسعود نور خلګم ورونه می حتی دا چې د لسان سره کې کولی ځکلو کلی ما مشکلات دي خطر چې بس ما ځکلو کلی او کور مشر وای سره افغان ما اوس ځکلو نیم غړي پاتې شو
د ورجو په خولو کاروبار دی چې لمړی فیل ک د کار څومره پراخېدو هله در سره و
او خپل هغه کاروبار ته دوام ورکړ. په دې سره له کاروبار نه الحمدلله وسړي غټ کاروبار خواندو.
هغه کسان چې په خپل کارونو کې نه امید دي او کار ته زړه نه کیږي څه ورته وایي؟
هغه د خپل هغه ارزو او خپل هغه همت لاس نه ورکړي. چې څه ورونه کوي مخې ته لاړ شي نه بلې چې ځان مایوس کړي او مثال خپل کاروبار ته چې ما کاروبار کمزور دی ان شاء الله حقيقي د صفر نشو کې ان شاء الله غټ کاروبار ته ورسي.
خپل کار کې څومره خوشاله او نور څومره کسان ته د کار پیدا کړي دي؟
الحمدلله ډیر خوشاله و خپل ورم اسما سول دی خپل کوه کاروان زو هتا د نور د اوسو ملکان اس نور شاګردان چې دغه هم بیا سره گزاره کیږي دغه پورن نو
پلو پنځه
په وای د ورځې خپل کاروان
په همدې سره د خبری مجله هم پایته ورسیده. خو له ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه دوام لري. البته ورسته نیم ساعت خبری مجله پاتې ده. زه نوریا سنوری له تاسو اجازه غواړم بل خبری مجله زما همکاره فرشته نگاه مختوری.